کله چې ترامپ سپینی مانی ته ولاړ نو د هغو ژمنو عملی کولو ته مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړی وي. هغه له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو امر وکړ او متحده ایالاتونو ته د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثر مسلمانانو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړونه وځي چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی د غراس په ورخیز ډول د ایران د 2015 کال لاټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه تړون په اړه ویلي
د ایران هوکړه تر ټولو یو بد او ډیره یو ورخیزه معامله و چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړي کوي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه پر وارداتو تعرفه لوړه او سوداګریزه جګړه ورسره پیل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي
لمون نه پتیرو 15 دیشو کلونو کې هیڅ چاله لګښت نه دی اخیستې لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځنی ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریې له شمال نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کردي متحدان یوازې پرېږدي. ترامپ له سوریې د خپل ځواکونو د راستنولو په اړه وایي
نور کسان د سوریه او ترکیه پر پوله ګزمه کولای شي، هغوی پرېږدي، هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستن کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه وه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت مندونکې پلاوی وویل په دې اړه ډیر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دي د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی په راپور کې وویل شول ک څېړنې هم موشي نهایي پایله به معلومه نشي، خو د څېړنو په اړه د ډونالد ترامپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا استازیو جرګې چې دیموکراتان پکې واک لري ډونالد ترامپ استیزه کړ. دوی ویل چې ډونالد ترامپ له خپل واکه ناوړه ګټه اخیستی او د کانګرس د کار مخه نیولې. په ترامپ دا تور پوری و چې پر اوکراین یې فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي پکې واکمندي ترامپ ته له دواړو تورونو برائت ورکړ. ترامپ هم د خپل استیزا پریکړه رد کړې و او هغه نه حق د تورنولو هڅه بللې و.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې بیا د ترامپ ځینو مخالفو ویل چې د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکلې رښوي وای. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسي پلوسي وویل څه چې د استیزا پر مهال ولیدل شول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکری پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
Trump by dint of what we saw
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک ته ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکری پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ترامپ بیا بیا پر خبري اعلانو لفظي بریدونه کړي، ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خبروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمنو والو، اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي، ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ترامپ ټینګار کوي چې د کووید 19 ناروغۍ ته د رسیدو په برخه کې د په وینا عالي کار کړی، خو منتقدان بیا نوموړی د کرونا د هغه بحران په ناسم مدیریت تورنوي چې تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې 2,29,000 کسان مړه کړي دي. پر دې سربیره سګوړې امریکا کې د پولیسو لخوا دی او تور پوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهره وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتي. ترامپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیګلو پریکړه وکړه، خو ټاکنی سیالې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشر د ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویل
ترامپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري. دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ترامپ که څه هم د پوستي یا لیک له لارې د رای ورکونې ملاتړ کړی، خو نه په پراخه توګه، ځکه د ادعا کړي چې له دې لارې پراخه رای اچونه به لوی درغلې ته لار هواره کړي. ترامپ یو ټویټ کې د پښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلې د مخنیوي لپاره د ټاکنې وزن دیږي، که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډ واک نه لري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د پوستي لاري د رای ورکونې په اړه وایي
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رای ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوسته خانه دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
اوس ټول د نومبر په دریمه نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو په تمه دي څو ولیدل شي چې د ترامپ او بایدن لمنځه څوک بریالی کیږي.
او اوس په هم اجمل اند جو بایدن شون ته کتنه وکړي.
فوکس
دوستانو یو حیرانون کې څه درته وایم. زه پوهیږم څه ډول یو حکومت رامنځته کړم، نه په دې خاطر چې پاړې خبرې کوم او یا یې پاړه ټوټونه کوم، بلکې د دې لپاره چې دغه کار مې کړی دی.
له نږدې 50 کاله سیاست وروسته د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پر خپل تجربه حساب کوي څو په انتخاباتي مبارزو کې د ډانلډ ترامپ وړاندې د خلکو باور ترلاسه کړي. هغه خپل ځان د کارګرې طبقې د ورین تندیلرونکو اتل بولی وای له هغوی سره ډیر ګډ اړخونه لري.
هغه کسان چې زپل شوی لری شړل شوی او یا په شاتم بول شوی دا کمپاین ستاسو ده.
جوزف آر بایدن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدل. هغه ښار چې د خپل انتخاباتي کمپاین په بهیر کې ورته یو ځل بیا سفر وکړ. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکو او کورنۍ له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ و. د حقوقو په څنګه کې د ډیپلوم ترلاسه کول وروسته بایدن ډلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سناته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال دیرش کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی شپږ دیرش کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډیر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. هغه دنده چې د یې په 2009 میلادي کال کې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. بایدن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته لاغې له دې سیالیو په شاشو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوق پونځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له خودلو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانستل شوه، هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایدن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولای شي امریکا یو موټی
کړي. زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول باید ډانلډ ترامپ ته ماتې ورکړو او دا کار به کوو، خو موږ د هغه په څیر نشو کېدلی. نشو کولای د ګوندونو ترمنځ بې پای جګړه ولرو.
بایدن خپل انتخاباتي کمپاین کې یو داسې پروګرام وړاندې کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول خودل شوی. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایدن وایي د روغتیا د برخې سمون ته پاملرنه تر یو حده د ده په کورني ژوند کې له ترخو پیښو سرچینه اخلي. د بایدن 45 کلن زوی د سرطان په ناروغۍ مړ شو او میرمن او لور یې په 1922 میلادي کال کې په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو.
زما په نظر باید موږ په خپلو روغتیایي خدمتونو د یو امتیاز په توګه فکر ونکړو، بلکې د یو اساسي حق په سترګه ورته وګورو چې ټول یې باید ولري.
د بایدن اقتصادي کړنلاره کې همدارنګه د پاکې انرژي او زیربنایي پروژو په برخه کې 2 ټریلیونه پانګونه هم شامل ده. هغه پروژه چې دا ډانلډ ټرمپ په وینا د امریکا سوداګریزو ګټو ته زیان رسوي. ښاغلی ټرمپ څه موده مخکې د جو بایدن یوې وینا ته اشاره وکړه. وی ویل
نن جو بایدن وینا وکړه او وی ویل د ده د اقتصادي اجنډا هسته د امریکا د انرژۍ د سکتور په خلاف جګړه ده. هغه غواړي د امریکا د انرژۍ سکتور ووژني، غواړي بیرته د پاریس یو اړخیز او غیر منصفانه تړون ته ستون شي، هغه څه چې موږ به ویجاړ کړي.
په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو تراولي. د نړیوالو مسلو په برخه کې د نوموړي ځینې دریزونو په دې لړ کې په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د برید پلوي په ډیموکراټانو کې د نوموړي محبوبیت کم کړي. په اوسنی کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 میلادي کال تړون ته ستنیدو ته تمایل ښودلې. دا تړون د ایران اتومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ خپل کړی او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې د منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړي بیرته ورغی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس یو مخکښ خبریال بیل بارو وایي
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندې لیدا او سره مخ دی. څو مېرمنې چې مخکې همکاران وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړي او له دوی یې پر نوموړي د جنسي زور زیاتی تور لګولې، هغه تور چې بایدن یې ردی. پر جو بایدن همدارنګا د بوریسما پنوم د غازو په یو اوکرایني شرکت کې د مشرتابه په پلاوي کې د دوی د مادي ګټې سره د تړلي رول لکبل هم انتقاد نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلې چې جو بایدن د امریکا امرستیال ولسمشر بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسم کړنې تر سره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یو تیروتنه و. که چیرې جو بایدن د انتخاباتو ګټونکي شي د خپل کار د پایل پر مهال به اتابیا کلن اوسي. په دې صورت کې به هغه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د زیات عمر لرونکي کس ووسی چې د لوړې مراسم پر ځای کوي. د بایدن عمر ممکن په انتخاباتي سیالیو کې یو منفي ټکی وګڼل شي. په تیر کې هم هغه ځینې غیر عادي تیروتنې کړي او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي. ولسمشر ټرمپ هم په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې څلور اویا کلن وي چې د دویمې دورې لپاره په انتخاباتو کې د ګډون لپلوه به د امریکا د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر وي. نو له همدې کبله دا انتقاد په دواړو کاندیدانو کېدای شي. بایدن د کالیفورنیا ایالت سناتوره کاملا هاریس چې پخوانی ایالتي څارنواله به د خپل مرستیالې په توګه نومولې. هاریس امریکا ته تکړه شوې مور پلار لور ده. پلار یې د جامایکا او مور یې د هندوستان ده. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ غنم رنګې ښځه او په مجموعي توګه درېمه ښځه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو مهم ګوند د کاندید د مرستیالې په توګه ګډون کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د امریکا د انتخاباتو په اړه عام افغانان څه وایي؟
نو میا زړه پلاهی ماته د مرکز ترن کوټ سیدونکو یو خدغه دی چې امریکا چې ټاکنې دا اوس شروع کیږي، نو په افغانستان باندې د جنگ غزې زیات سوي دي. په دې خاطر باندې چې دی هغه سول چې افغانستان کې دی مخ ته وړله یا هم کوله دا هغه سخلیر صدی شاړه ولې دا غته، نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اختاج نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدل هغه لرڅ شان سره مخ سوي دي.
نه حکمت لاله د مرکز ترن کوټ سیدونکو يم. هغه ځخن دغه غیز جګړه زور اخیستې دي. جبایدن غوالش په افغانستان سرتیری نه باسي او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې او چې ولزه به سرتیری وباسم خو هغه ته دومره پام نه دی. خوشتنه مو دغه چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه خلاص واخلي، افغانستان خلک په قرار راسي سوله وسی.
بل ملک یې ګسره نظر نه اوري د خپل د مشکلاتو سره. یار ما په فکر یو بیلانه ولري یو بیلانه وباسي. ما په نظر خو ولکه مزرته لږ شي د ترامپ وباسي یا د ابل وباسي. باندې دا چې موږ په افغانستان کې قراري جوړ سي دی ووځي موږ افغانان خپل میا نه خو د سره کښینی خپل مشکلات خپل سره حل کړي، خارجان نه شي حلولای.
ما نه میسم لا ولسمال د روزګان مرکز ترن کوټ وسیدونکو یم. وخت چې کمپاینی غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي دلته هماله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا وس مشتاس شهیدان یو په داشل کالدون جګړه نه د سویل کې دا وس روان نن دا مستقیم یا غیز دي چې پر افغانستان لري. مثلا دوی مستقیم دلته عادي د شکل د دې ځواکونه کله چې دوی ټاکنې در سره کیږي مستقیم پر جګړه هم دلته غیز لویږي نست. لامل دغه دی چې د افغانستان یعنی هر برخه کمالی برخه د ځواکونو برخه د په هر برخه کې د امریکا له تمر سره ملاتړ کوي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.